السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د موسیقي 2 ساعته پښتو او دری پروګرامونه مو واوریدل. اوس د خبرونو راپورونو وارد دی. صفی الله ستان اگزام په تخنیکی برخه کې را سره ملګری دی رامین کاکړ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې ولسی جرګې او شمیرغړی وایي د ورستۍ شخړې په تړاو پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ته خوشبینه نه دي. همدارس اوري چې په یوې اونۍ زند وروسته د تورخم دروازه نن د مسافرو په مخ خلاص شوی. البته هغه مسافر چې ویزه لري کولای شي له دغې لارې تګ وکړي پاکستان ته. ټول پروګرام تقریبا همدغه موضوع ته په لومړي سر کې ځانګړی دی. په دویم برخه کې هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه د سیمهییزو متحدانو هر اړخیز دوامداري همکاري ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا وویل چې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نشي ترسره کېدلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له درې ملګرو سره وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه د سیمهییزو متحدانو هر اړخیزې دوامدارې همکارۍ ته اړتیا لري. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو افغان پلاوی له روسي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. موږ باور پر دې دی چې د
ترهګرۍ په وړاندې مشترک مبارزه د موږ د منطقوي متحدینو دوامدار همکاری ته ضرورت لري.
خاغلی غورزنګ زیاته کړه د تروریزم د خطرونو او د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره افغان پلاوی خپل وړاندیزونه روسي لوري ته سپارلی دي. روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا په منځنۍ اسیا کې د افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهم ګام بللی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا وویل چې په روان کال کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نشي ترسره کېدلی. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې شریفی زورمتۍ نن ازادي راډیو ته وویل له پلان سره سم د انتخاباتي عملیاتو چارې باید له انتخاباتو یو کال وړاندې پیل شي. د هغې په وینا که چیرې انتخابات له ټاکلي وخت هم مخکې ترسره شي نو شفافیت به ونه لري.
په دې 1995 کې انتخابات ناممکنه دي. د دې په خطر باندې انتخابات تدابیر لري، عملیاتي پلان ورته جوړیږي. هم د تطبیق لپاره تقریبا د څنګه تر یو کال پورې وخت غواړي چې د عملي بڼه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت ویلي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د روان کال د میزان په 23 وشي $10 میلیون ځانګړي کړي دي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غزنی ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له درې ملګرو سره وژل شوی. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی ملا قاسم او ملګري د ابیبان ولسوالۍ په پاینده‌خېلو سیمه کې په یو هوایي حمله کې وژل شول. وړاندې په اعلامیه کې راغلي یادو کسانو په غزنی کې په وسلوالو حملو کې لاس درلود او له وژل کېدو سره به په سیمه کې امنیت خسي. بلورته د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د سرخو کوتل سیمه له وسلوالو بیرته نیولې. د بغلان والی عبدالصدر بارز ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
د بلجیم امنیتي ځواکونو 12 کسان د تروریستي برید د پلانولو په تور نیولې دي. دغه کسان تیر شپه د بلجیم په څو برخو کې د دوی د کورونو تر تلاشي وروسته نیول شوي دي. د بلجیم لوی څارنوالي نن په یو اعلامیه کې وویل 23 کسان د پښتنو ګرویژنو لپاره توقیف شوي او 12 تنه د برید د پلان په تور نیول شوي دي. په ګاونډي هیواد فرانسې کې د اروپا د 2018 میلادي کال د فوټبال اتلولۍ مسابقو له پیلېدو سره جوخت اکثرو اروپایي هیوادونو په لوړه کچه احضارات نیولې دي. د بلجیم یو ټلویزیون ویلي پر ځینو نیول سو کسانو شک کیږي چې نن یې سبا یې په بروکسل کې د حملې پلان درلود. په مارچ میاشت کې سخت دریځو وسلوالو د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په دوو تمځایونو کې د حملو په نتیجه کې 2 کسان ووژل. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په پاریس کې تنظیم شوې حملې سوي وي چې 130 کسان یې وژلي وه. د پاریس د حملو ګڼ تر سره کوونکي په بلجیم کې میشت وه. سویډنی چرواکی وی دوی شای یو بوزنیایی سړی چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه له دې هېواده اخراج کړي. پر دې سړي شک کېږي چې له اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري. د سویډن د کډوالو ادارې چارواکو پرون وویل دغه شپږ څلوېښت کلن سړي ته چې نوم یې نه دی یاد سوی د یوه جدي امنیتي خطر په سترګه کتل کېږي او د اروپایي ټولنې د ملي امنیت په ډیټابیس کې دی د فرانسې لخوا تثبیت سوی دی. په سویډن کې د بوزنیایانو د پناه غوښتنې درخواستونه په سیستماتیک ډول ردیږي. بوزنیا او هرزګوینیا چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید دی د اروپایي ټولنې زیاتو غړو ته خوندي ځای ګڼل کېږي. د سویډن سیتس وینس کان ورسپانه او نور خبري اجنسونه وایي چې دغه سړی له داعش ډلې سره اړیکې لرلې. دغه سړی له خپلو څلورو ماشومانو سره د دوشنبې په ورځ په الوتکې کې له بوزنیا د سویډن مالمو ته رسېدلی دی. د بریتانیا پولیس وایي چې دوی د پارلمان د غړي جو کاکس د وژلو په تور یو کس رسمن تورن کړ. کاکس د دې پلوي کوله چې بریتانیا په اروپایي ټولنې کې پاتې سي. پر دې وړمه ورځ د انګلستان په شمال کې لیډ سیمې ته نږدې په چاړه حمله وسوه او ورباندې ډزې وسوې. عیني شاهدانو ویلي چې بریت کوونکي همدا نارې وهلې چې بریتانیا دې لومړی وي. پولیسو نن وویل چې د 50 کلن توماس میر د یو څلوېښت کلنې جو کاکس په وژنه تورن پیژندل سوی دی. توماس میر د پیښې ځای ته نږدې ونیول سو او نن به محکمې ته حاضر کړی سي. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وسوې. ایټالیا د سویډن په وړاندې یو د صفر په مقابل کې بریالی سو. چک جمهوریت له کرواتیا سره دوه د دو په مقابل کې مساوي سو. خو اسپانیا درې د صفر په وړاندې ترکیې ته ماتې ورکړه. نن به د اروپا د فوټبال جام د لوبو په ترڅ کې بلجیم له آیرلینډ، آیسلینډ له هنګري او پرتګال له اتریش سره مسابقه وکړي.
خبرونه مل ازادي رادیو ردل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورک وي پانه کې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د وروستۍ شخړې په تړاو پاکستان ته د افغان پلاوي سفر ته خوشبینه نه دي. دا په داسال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر مطلوبه نتیجه ولري. له بلې خوا په ولسی جرګه کې نننۍ عمومي غونډه هم د تورخم په تورخم کې رامنځته شوې شخړې ته ځانګړې شوې او د دې جرګې رئیس وویل چې حکومت باید له ډیپلوماتیکو لارو د دغې لانجې حل ته لاس په مټ شي.
حکومت با مسئولیت به این قضیه برخورد بکنه که به عنوان یک خط سرخ که قطعا ملت افغانستان پذیرفته نمیتونه.
د هماره چیل یوې اونۍ زند وروسته د تورخم لاست د تورخم لار د مسافرو په مخ خلاص شو.
دا لاره وروسته له هغو خبرو اترو پرانستل شوه چې په مرکزي کچه د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وشوې او ځینې تفاهمونه وشول.
د هماره چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په یونان کې د کډوالو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره په اتن کې دی. دوه اونیس پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه له دوی مینیمه وروسته اوریدل شي تر پیرس را پاتې شي. رسول مری راپورته د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ورستې شخړې په تړاو پاکستان ته د افغان پلاوي سفر ته خوشبینه نه دي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل لویه موضوع د ډیورند ده او نه باید دا ډول سفرونه نتیجې ته امیدواري ولرو. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر مطلوبه نتیجه ولري. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ شخړې وروسته اوس د افغان حکومت یو پلاوی په دې اړه د خبرو لپاره په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته ځي. که څه هم حکومتي چارواکي دغه سفر ته هیله مند دي خو د ولسي جرګې ځینې غړي خوشبینه نه دي چې دغه سفر دې ګټه ور تمام سي. د دغه جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې پر سفري نقطې د تاسیساتو جوړول باید په نړیواله کچه مطرح سي کنه نو دا ډول سفرونه به ګټه ونه کړي.
متاسفانه پاکستانیان څومره چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې تلمن وهلې ده او د دوی غلوی هدف هم دا موضوع ده. دې ته باید په وړو کې هدف باندې ونه کتل شي او دې ته زموږ حکومت باید خل لوی فکر وکړي او خل لوی یو هیئت جوړ کړي او د افغانستان ټولو خلکو سره په مشورې سره یو کار و.
په تورخم کې د تیرونی په یک شنبه هغه مهال شخړه رامنځته شوه چې پاکستانی لوري پرته له دې چې افغان حکومت په جریان کې وساتي په صفري سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو پیل وکړ. د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ په درې ورځنیو وقفې نښتو کې دواړو لورو ته تلفات هم واوښتل او د تورخم دروازه هم د شپږو ورځو لپاره وتړل سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی په نږدې ورځو کې پاکستان ته سفر لري تر څو له پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر شخړې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي هیله لري چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر دا ستونزه حل کړي. دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت هیله من دی چې په دې برخه کې خبرې ګټورې تمامې سي او هڅې نتیجې ورکړي. خو دا چې دا سفر به دقیقا کله او د پلاوی په ترکیب کې باید څوک وي د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په خبره په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. پاکستان له دې وړاندې د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار ته بلنه ورکړې وه. ځینې کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه پر صفري نقطو د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړول دي. یو له دغو کارپوهانو شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل کوم پلاوی چې اسلام آباد ته د تورخم پر موضوع خبرې کولو لپاره سفر کوي باید له یوه قوي او ملي دریځه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په نږدې ورځو کې دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ورشي څو د تورخم د لانجې په اړه خبرې وکړي. ولسي جرګې هم په دې اړه باندې نن خپله عمومي غونډه ځانګړې کړې وه. ځینو وکیلانو په دې اړه باندې توندې خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې په حکومت فشار راوړي څو له ډیپلوماتیکو لارو د تورخم په تورخم کې رامنځته شوې لانجه او همدارس په سرحدي سیمو کې د پاکستان حملو ته البته حکومت لکه جواب وي او دغه ډیپلوماتيکي هلي ځلې نتیجه ورکړي. په اخره د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند د ولسي جرګې نننۍ غونډه ته ورغلی او همدا اوس را سره په سټوډیو کې د سیند صاحب په خیر راغلی. په ولسي جرګې کې نننۍ غونډه کې مهمه خبري څه به؟
بلې مناله ستانه ځسب د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وي د تورخم پر سرحدي پوله د پاکستان د پوځیانو تیرې د غونډي توب او سرحدي اصول خلاف عمل دی. ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی سوشي به مخکې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر پوله د پاکستان تیرې لومړی پیښانه ده، بلکې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورن په ګډه پوله ورته تیری کړی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامیې خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډیر ژر د سیاسي لارو چارو هوار کړي. ابراهیمی وویل
تجاوز آشکار پاکستان بالای سرحدات افغانستان از زمانی به طرف ای عملا جریان داره از زمان حاکمیت طالبا و گذشته از زمان داود خان تا به این روز. ولسی جرگه با افتخار اعلامیه ای را و صادر کردن در پرتو ای اعلامیه حکومت با مسئولیت این قضیه برخورد میکنه که به عنوان یک خط سرخ.
بله ستانک زه سب تاسې ته به معلوماتي چې د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړي پاکستانی پوځیانو پرې د درنو او سپکو وسلو ډزې وکړي. افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د مقابلې لورې ته ځواب ویل دی چې په نتیجه کې تقریبا درې ورځې جنگ وشو او په دې کې دواړو لورو ته د سر مال زیانونه اوښتي دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوسمهال د پاکستان تاسیسات ولاړ دي، یعنې کار پرې نه کیږي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې. خو د ولسي جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي نو حکومت دې هڅې وکړي او دا موضوع د نړیوالو سازمانونو او ادارو سره هم شریک کړي چې دا لانجه د تل لپاره اواره شي. د ولسی جرګې غړي نظیفې زکی وویل
طرف مجلس از طرف پارلمان باید یک صدا کشیده شود. ما در این بی تفاوت مانده نمیکنیم. ما برای سیاستزن ما آماده سیم به سرحد بروم. ما آماده سیم که برم در مقابل از ما خوشتم شوم و از خاک و وطنم دفاع کنم.
بله ستانک زسب د دې سرګندونو سره سره د ولسی جرګې اداري پلاوی او وکیلان یعنی د جنگ طرفدار نه وو، په دې ډیر زیات تاکید وکړو چې دغه لانجه دې د سیاسي لارې اوار شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم خان محمد سین صاحب چې په ولسي جرګه کې مو د نننۍ غونډې په اړه باندې د بحثونو په اړه رپورټ او جزئیات له موږ سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې چې ازادي راډیو ټکی چې facebook.com/ازادي راډیو پته ده، د تورخم د لارې د خلاصېدو د خبر سره سم زرګونه کسانو په دې اړه باندې خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې دا ډیر ښه کار شوی دی. ځینو هغه افغان ځواکونه هم ستایلي دي چې په تورخم کې په جنگ کې برخه اخیستې ده. له هغې ډلې صدیق لطیف لیکلي، ډیره ښه شو الحمدلله ټول مسلمان یو، خو یو خبره دا چې مونږ افغانان یو باید ستونزې باید ونه لرو. ځینو امرالدین صافی لیکلي، باید د پاسپورټ او ویزې مسله هم له منځه لاړه شي. خالد رسولی لیکلي چې آیا د پاسپورټ لرونکو افغانانو چې هغه کسان چې پاسپورټ نه لري د هغوی مسله به څنګه کیږي. عبدالقیوم میرزایی لیکلی دی، ډیر ښه خبر دی او خصوصا هغه کسان چې په پاکستان کې مهاجر دي، هغوی چې غواړي بیرته خپل هیواد ته راستنه شي، د هغوی لپاره هم پر زپوړی خبر دی چې لار خلاص شي، هغوی کولی شي چې بیرته راشي. ډیرو کسانو په دې اړه باندې خوښي ښودلي او ځینو کسانو هم ناخوښه دي او وایي چې باید له پاکستان سره دومره په پاکستان باندې وابستګي ونه اوسي چې بالاخره د لارې په تړل کېدو سره افغانان ډیر زیات تاوان وویني. تاسو هم کولی شئ په دې اړه باندې خپل نظر په facebook.com/ازادي رادیو تاسو ته په فیسبوک باندې لمونږ سره شریک کړئ. وربشو ننګرهار ته ل دې سره سم چې د تورخم دروازه پرانستل شو، خلکو ویل چې د غلطه مسافر ته ګراته کلا شوې ده او هغه مسافر چې ویزې لري او پاسپورتونه لري او د پاکستان ویزې لګولي په پاسپورتونه باندې کولای شي ل دغې لارې څخه پاکستان ته لاړ شي. شاه محمود شینواری ل ننګرهار دا ریپورت را لګل.
د یوې اونۍ وسلوالې شخړې وروسته د تورخم دروازه د شمې پوره سهار 8 بجې د مسافرو او لویو بارونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنی وای د تورخم دروازه د هغه ټولو خلکو موټرو پر مخ خلاصه شوې چې قانوني اسناد ورسره موجود وي.
د لاره وروسته له هغه خبرو اترو پرانستل شو چې په مرکزی کچه د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وشوې او ځینې تفاهمونه وشول. هغه کسان چې هغوی قانوني اسناد ولري، هغه موټر بردار موټر ولري یا عادي تګ راتګ کوي، قانوني اسناد سره باید دوی تګ راتګ وکړي.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل وای اوس مهال په تورخم کې وضعیت له نظامي حالت نه نورمال حالت ته اوښتی، خلک پرته له کومې ویرې تګ راتګ کوي. خو مهمه مسله دا ده چې د تورخم دروازې د خلاصېدو په سر یو بل ته کوم شرطونه وړاندې شوي که څنګه. حسین خیل وایي اوس لپاره یوازې د دروازې د خلاصېدو هوکړه شوي او د دروازې د لګولو کار لا هم په ټپه ولاړ دی.
دغه دروازه چې خلاصه شوې دا د مقاماتو د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې دا دروازه خلاصه شوه. هغه کوم ځای کې چې دوی کار کاوه چې په سفرې نقطه کې به موږ ګیټ جوړ هغه مې سکونه در شوي دي. د ګیټ کار هم باندې 50 متره یا 60 متره کې چې دوی کوم غوښتنه درلودله هغه هم بعضې دلایل دوی د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي وو، که چېرته دلایل مقامي وو او د افغانستان حکومت ورسره ومنله موږ عسکر یو، موږ ته چې هر امر کوي موږ د سر په قیمت باندې د خپل مشرانو امر تطبیق کوو.
پوره یو ونی وشو چې په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو له خوا د دروازې د لګولو په سر د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وسلوال شخړې دوام وکړ. په دې موده کې دریش په پر لپسې ډول د دواړو لورو ترمنځ سخت نښتې هم وشوې چې په کې دواړو لورو ته درانه مالی او ځانی تلفات هم واوختل.
ازادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه هم اوریدل شي او همدارس خبرونه هم په همدغه ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو باندې کتل شي. اوس په هم ورشو د کابل چاپ نننۍ مطبوعات ته په دغه مطبوعاتو کې ډېرې مقالې او لیکنې د تورخم لانجې ته ځانګړي شوي. دغه مطبوعات اسدالله لودین کتلي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو سرغړونې او پر لوی لارو د برمتنیولو د پیښو په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط او رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، وروسته لدې چې پاکستان پوه شو چې په خپل لاس روزل شوي طالبان د افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې ناکام شول، نو د ډیورنډ پر کرښه یې سرغړونو ته زور ورکړ. په سر مقاله کې راغلي پاکستان داسې ګڼله چې افغان امنیتي ځواکونه به یې د تاسیساتو په جوړولو آرام کینی او ځواب به ورنکړي، خو د سر مقالې لیکوال ویلي برعکس داسې ونه شول او افغان ځواکونو د تحرکاتو ته جدي ځواب ورکړ. د ورځپاڼو په باور پاکستان اوس په خپله خاوره کې طالبانو ته داسې فضا برابره کړې لکه د مجاهدینو مشرانو ته یې چې برابره کړې وه. خو د سر مقالې لیکوال ویلي د پاکستان لخوا تل د افغانستان د سقوط خوبونه لیدل کیږي، خو افغان ځواکونه یې رښتیا کېدو ته نه پرېږدي. کابل پوسټ بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان له روانو خبرو غلط تعبیر اخیستی او په تورخم کې د تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په مطلب کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال په حواله لیکل شوی که د تاسیساتو د جوړولو کارونه ونه درول شي، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به جګړې پراخه او د بد عواقبو مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د مطلب لیکوال ویلي ټاپي کاسازر او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان له لارې د پاکستان ترانزیت هغه پروژې دي چې په آرامه فضا کې عملي کېدای شي، او که د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت همداسې دوام وکړي د دغو پروژو عملي کول به ناشونی کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پر لویو لارو د برمتنیولو پیښو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د برمتنیونې دغه پیښې بعد عواقب درلودلی شي. په سر مقاله کې راغلي طالبانو په جوزا میاشت کې دوه ځله په کندوز او یو ځل په غزنی کې له موټرو سپرلۍ ښکته کړې چې یو شمېر یې ووژل او ځینې نور یې له ځان سره بوتلل. د سر مقاله لیکونکي په باور دغو برمتنیولو قومي بڼه غوره کړې او که یې حکومت مخه ونه نیسي د غچ اخیستو انګېزه به یې رامنځته او بعد عواقب به ولري. ملي آرمان بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي تېر ورځ په کابل کې یو شمېر موترزینو د برمتشو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوله چې د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخ شول. په سر مقاله کې راغلي که د پولیسو دغه کار شخصي وي ممکن څه ناڅه د زغم وړ وي، خو که چیرې پولیس د کومې ادارې لخوا دې کار ته هڅول شوي وي د اندېښنې وړ موضوع ده.
هلمند پوهنتون مسؤولینو خبرداری ورکړ که چیرې ورکړل شوې ځمکه ژر تر ژره دوی ته تسلیم نه شي د پوهنتون دروازه به وتړي. دغه پوهنتون چې زرګونه محصلین لري د هلمند عالی دار معلمین په ودانۍ کې تدریس کوي. حکومتي مسؤولین وایي پوهنتون ته د ورکړل شوې ځمکې اداري کارونه خلاص شوي او د لسو ورځو په جریان کې به ورته تسلیم شي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند پوهنتون د جوړېدو لس کاله کېږي، ودانۍ نه لري او د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په تمرینونو کې تدریس کوي. دا د عامو خلکو او د دې پوهنتون د محصلینو او استادانو لخوا د جوړې شوې غونډې په یوه څنډه کې د غونډې د اجنډا پر سر خبرې دي. د پوهنتون رئیس سورګل عبدالرحمن د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې کې وویل د لشکرګاه ښار د سولې چوک ته څیرمه د پخوانیو کمازانو د ریاست تر څنګ د یو شمېر نور ریاستونو ګډه 15 اویا جریبه ځمکه ورکول شوې ده. د ودانۍ دپاره یو اشاریه 5 میلیون ډالر هم منظور شوي دي، خو پوهنتون ته د دغه ځمکې د رسمي تسلیم دپاره د دوی هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی عبدالرحمن وویل داسې خبرې ترلاسه کړې دي چې یو شمېر کسان د پوهنتون دپاره د دغه ځمکې د غصب پلان لري.
داسې هفته او داسې میاشت باندې راغلې چې په دې موضوع په اړه باندې د پوهنتون د چا سره په اړه کیسه کوي، نه یوازې د غصب پر مخ باندې بلکې په عملي توګه داسې شاهد هدا چې پدې کار کې موږ سرویش لپاره وسلادان اداري کارمندان به دې موضوع د خلاصون د پاره تر مرکز او وزارت او رسپور پورې بلاړو. په نتیجه کې د تصفیه هیئت وګمارل شو شاغل رئیس جمهور په فرمان باندې شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې د تصفیه د پاره راغلي هیئت کار پیل کوي. 15 اویا جریبه ځمکه یې په درو میاشتو تصفیه کړل. د تصفیه څخه وروسته په میاشتو اوس هم تیریږي د دې ځمکې موضوع لا نه ده خلاص شوی.
هلمند پوهنتون د څو کلو وړاندې د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر څنګ په سلګونو جریبه ځمکه بېله سوه چې د ادارې د تعمیر او د احاطې د دیوال کار بشپړ سو، خو د نارسراج ولسوالۍ د شنډک منډه یاده سیمه ناامنه ده او د پوهنتون اداره او محصلین ورته زړه نشه کوي. د هلمند پوهنتون استاد پوهنیار نور احمد ایمل وویل ځان ته نمرې نه غواړو، خو د پوهنتون د ودانۍ دپاره ځمکه غواړو او که ستونزه ژر تر ژره حل نشي پوهنتون به هم وتړي او هم به په ښار کې په لارینونو لاس پورې کړي.
موږ ډېر اکاډمیکه نرمه اخلاقي ژبه په اته کال کې کاروله
پاته کاله کې مور هیڅ ډول شخصي غوښتنه له هیڅ مالي ادارې څخه نه ده کړې. دا وخت نه هیڅ ادارې څخه نه ده کړې. یو مثال راوړم، دا هیڅ ما غوښتنه هیڅ ډول اړتیا نه زما استاد لري، نه زما شیس لري، هیڅوک دا اړتیا نه لري. موږ هر یو شخصي پور نه لرو. یوازینی ادارې ده چې اخلاق کنې دا لازم نه ګڼل چې دا خوله دې سر دې پوښ ونیسي او هلته چې دا مځکې مشترک هیڅ استاد دا ثبوت نه سي. یوازینی اداره ده
چې په دغه جریان د دې رسکلو کې هیڅ استاد نه راځي. امول په ټولګي کې چې د ډیر شنو فور ظرفیت لري نوی تنه محصلین چې نوی او دغه وضعیت پر تدریسي بهیر بد اغیزه کړی ده. دولت د مقام د دفتر رئیس نقیب الله سکندریول په لږ کرګا ښار کې د پوهنتون لپاره د ځانګړي سوي مځکې ټول اداري مراحل خلاص شوي دي او د لسو ورځو په جریان کې به د پوهنتون ادارې ته تسلیم سي.
د تیر چهارشنبې په ورځ موږ اداري جلسه درلوده، رهبري جلسه وه، هلته ټول رئیس صاحبان حاضر وه. د پوهنتون موضوع یاده شوله، بیا والي صاحب خاص هم په دې باندې ټینګار دا دی، په فشار یې دا ده چې د پوهنتون ته دا مځکه باید ورکول سي. هلته یې کافي وویل د ټول رئیسانو او ټولو هم ورسره تایید کړله چې نوره دا مځکه د پوهنتون ده. که پوهنتون کوم پلان لري کولای شي چې په دې باندې عملي کړي ساده نه نه څخه دا شی مو نه یوازې په شفاهي ډول دا مو په د ادارې جلسې په مصوبه کې لیکلې ده. دا موازي لیکلې چې پوهنتون ریاست کولای شي سر دن ورځ کوم پلان لري پر دې مځکې تطبیق کړي. هغه وروسته بیا کومې څېړنې چې کېږي چې په دې کې د چا مځکه شخصي شته یا نشته، که شخصي وي که شخصي نه وي خو ښه خبره ده، ځکه پوهنتون سره که چېرې شخصي مځکه پکښې کې وي هغه وروسته هغه د استملاک مراحل به طی کېږي او مځکه به استملاک کېږي.
د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل د حکومت څخه وغوښتل چې هلمند پوهنتون ته د یادم ځکه د انتقال پر اسنادو تلوار وکړي او تر هغو چې نوی تعلیمي کال پیل کېږي باید ورکول سي. اتل وویل دغه چا په ضد به جدي برخورد وکړي چې د پوهنتون د مځکې د غصب نیت لري. هغه یو شمېر حکومتي مسؤلون په سلنکارۍ تورن کړل. ویې ویل په شخصي ګټو بوخت دي او د پوهنتون د ودانۍ او مځکې مسله هیره کړې ده. د هلمند پوهنتون لپاره د مځکې پر سر ناندری ان د پخواني ولسمشر احمد کرزي د وخت څخه دوام لري. که څه هم یاد مځکه له اړوند وزارتونو څخه لاله وړاندې د لوړو زده کړو د وزارت ملکیت ته انتقال شوې ده، خو په هلمند کې د اداري سوست پروسیجر او کاغذ پرانۍ له وجې تر اوسه پوهنتون ته نه ده تسلیم شوې. څو میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم د هلمند پوهنتون د استادانو سره په لیدنه کې د پوهنتون ادارې ته د مځکې د ژر تر ژره تسلیم امر کړی و چې لا هم نه دی پر ځای شوی. محمد الیاستی، آزادی رادیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیسته. ملګرو ملتونو سرمنشي په یونان کې د کډوالو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره په اتن کې ده. بان کی مون به نن د یونان لیسبوس ټاپو ته هم لاړ شي، چیرته چې سلګونه کډوال د مدیترانې سمندرګي لارې رسیدلی دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری اژانس راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې پورس اتن ته ورسېد او د یونان ولسمشر پروکوپوس پالوپوسلو سره وکتل. په دې کتنه کې په یونان کې د میشتو کډوالو او په دې هیواد کې د روانو اقتصادي اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې او د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې دواړو برخو کې د یونان د حکومت هڅې وستایلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د یونان له لیسبوس ټاپو هم کتنه کوي او دغلته د میشتو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت له نږدې ویني.
And I'll be able to
see. دوی ز لیسبوس ټاپو کتنا کوم او وګورم چې پسې مکه سره واندی او ملګری ملتونه له یونان سره په ګډه څه کولای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې یونان ته تللی چې د هیواد یو نه مخکې د کډوالو او پناه غوښتونکو د راجستر کولو نوې پروسه پیل کړه. د دې پروسې لمخې به د هغو کډوالو چارې ګړندۍ شي چې په نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د شوې موافقې لمخې یونان هغه کډوال بیرته ترکیه ته استوي چې یا د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي او یا نه غواړي پناه واخلي. ترکیه د دې په بدل کې له اروپای ټولنې څخه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا دا محل شاوخوا 8.5 زره کډوال د یونان په ټاپوګانو کې پراته دي. IOM وایي په تیر یو کال کې د 1.5 میلیون شاوخوا کې کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي. له دې جملې څخه زیاتره کډوال د یونان لیسبوس ټاپو او نورو ساحلي سیمو ته رسیدلی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دونی می بجې شوې. رحمت الله افغان استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه د سیمه ایزو متحدانو هر اړخیزې دوامدارې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا وویل چې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نشي ترسره کېدلی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د غزنی ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له درې ملګرو سره وژل شوی. سویډنی چارواکي وایي دوی ښایي یو بوسنی سړی چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه له دې هېواده اخراج کړي. پر دې سړی شک کیږي چې له اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش سره اړیکې لري. او مسولین وایي یو پاکستانی په دې تور نیول شوی چې له ادعا سره سم یې د یو سړي پر مخ وروسته تر دې تیزاب وشیندل چې د دې د واده وړاندیز یې رد کړ.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلای شئ او همدارس په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio هم لوستلای شئ. وخت په افغانستان کې 2:02 کې دونکو دی ورزو اقتصادي خبرونه او چې نجيبه زمان جوړ کړی دی له هغه ورسته د قاسم سولمل په کوربتوب د حقیقت سره پروګرام مهیروي او بیا هم له هغه ورسته د نورګل شفق په کوربتوب د تاندې څنګه ځوانانو لپاره ځانګړی شوی پروګرام مهیروي. هله تر پایه دغه دواړه پروګرامونه واورئ. خو وخت لرئ.
د افغانستان ولسی جرګې نن هغه سند تصویب کړ چې د افغانستان غړیتوب په رسمي توګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا WTO کې ثابتوي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شنواری د ولسی جرګې لغونډې وروسته ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان د WTO ټول شرایط پوره کړي او له یوولس کلونو هڅو وروسته په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. ښاغلی شنواری وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا WTO کې له غړیتوب وروسته به افغانستان د ترانزیت په برخه کې ډیر امتیاز
برای افغانستان یک فرصت بسیار خوب است، منافعشان بسیار زیاد است.
دی وی دا د افغانستان لپاره یو شو فرصت دی، گتی هم دیریجه. اول خدا چه دا یو سلو دوش پیته هیوادونو پا بازارونو که با لکم ترون پرته صادرات ولرو. لده مخ که مج مجبوره و چه یو ترون وستر ولرو. خو اوز دیتا ارتیان لرو زکه چه افغانستان اوز دا دغه سازمان غریتوب ترلاسه کردی. افغانستان د 2013 کال د دسمبر په 18 نیټه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په رسمي توګه غړیتوب ترلاسه کړ. شاغلی شنواری وایي هلمند چې په راتلونکو دوه اونۍ کې به دغه سند د مشرانو جرګې لخوا هم تصویب شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پراختیا بودیجه د مصرف په هدف یې د بودیجه په برخه کې د شکیلو شپاړسو ادارو د مسؤلینو او د افغانستان له څلور دیرشو والیانو سره یوه نوې پروسه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې وزارت دغه پروسه په دې هدف پیل کړې تر څو د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال په دې ډاډه کړي چې افغان دولت د مؤثریت په اساس د پراختیایي بودیجه د مصرف توان لري.
د بروکسل په کانفرنس کې چې د اکتوبر په میاشت کې جوړیږي نړیوالې ټولنې ته وښیو چې افغان دولت د توانایي او ظرفیت لري چې خپله بودیجه د مؤثریت او مثمریت پر اساس مصرف. نو دغه هدف چې موږ ټاکلې دا د افغانستان پر اقتصادي نظام باندې تاثیر کوي، مثبت تاثیر لري.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د پراختیایي بودیجه په سمه توګه مصرف به په افغانستان کې اقتصادي وده رامنځته کړي او خلکو ته به د کارموندنې زمینه برابر شي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت غواړي سږکال 80% انکشافي بودیجه مصرف شي. د افغان حکومت سږنی ملي بودیجه 4.4 میلیارد او 6 میلیونه افغانۍ ده، سباندی 2.6 میلیارد عادی او سباندی 3.8 میلیارد ډالر پراختیایي بودیجه ټاکل شوی ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.15 افغانۍ، یو یورو 1.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 5.65 افغانۍ.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمال سلامونه اومنی. آیا په افغانستان کې د جګړو دوام د ماين پاکي چاري ځندني کړي او په دغه هیواد کې د مخکنیو شخصو ماينونو او ناچاو د مهماتو په شمیر کې کوم بدلون راوسته دی او کڅنګه؟ افغانستان هغه هیواد دی چې لای هم 1400 کیلومتر مربع خاوره کې ماينونه او ناچاو دي مهمات ستا. د پداسل کې د چې د وسلوالو طالبانو د نوې مشرتابه پر اتلو سره د غډلې وربیا خپل جګړې ستکتیک د ماينونو شخولو ته ګرځولې دی. دا چې دا وضعیت په څومره په افغانستان کې نوې سیمې حمله د غیستونز سره مخامخ کړي او لدې اړخه به د تلفات په شمیر کې څومره زیاتوالی راولي، دا د تورته نور پښتنې مې د حقیقت صدای په پروګرام کې په افغانستان کې د ماين پاکي چارو د همغږي د دفتر رئیس محمد صدیق راشد سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي د افغانستان د ماين پاکي مسله چې تقریبا یو دیش کله نه ستونزه بللی سو د بل اخر څونه دوام وکي او د هلال رپورټو مندل سي
له بعده مرغه افغانستان کې ډيري شدید جګړې شوي په دې تیرو څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري. نو زه د ماينونو د ناچاو د مهمات ستونزه د جګړې میراث ده. کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د ماينونو ستونزه او د ناچاو د مهمات ستونزه به اوس حل وای. کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای. نو هم دا ستونزه هم دا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ ځره نه چې زیاته ډېری ورځ په ورځ
بلې فکر کوم ډېر بخښي دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل. پیندې پر ځای چې هغه خواني شخصي ماينونه او ناچاو دي مواد لمنځه وړل سي برعکس نورم زیات شوله. ایا د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاری سهم محدود سو او کڅنګ پینې تاسو فلاند کوم مشکل سره مخامخ شئ د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږ خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پرې پاتې ماينونه پښپړه توګه لمنځه وړل سي.
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روانه وي تاسو کار نه کی خو د ماين پاکي پروګرام به هم خپل هڅه کړي. مونږ سره لدی چې جګړې شته د امنیت ستونزې شته خو د ماين پاکي پروګرام توانېدل چې هغه سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماين پاکي فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم د مخالفینو د خوا بیا مثلا د نورو ډلو ټپل د خوا تاسو ممانعت نه درمسته؟
نه الحمدلله دا شپږ کاله کېږي چې د ماين پاکي پروګرام د هیواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی دی. خلکو سره ټول آشنا دي. پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی او بل د ماين پاکي پروګرام به طرفه پروګرام ده. د ماين پاکي ملکي پروګرام دا نوې ماينونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوی ماينونه دوک دا د موږ وظیفه ده. په دوک کې موږ سره کار لرو د موږ ماين پاکي ټیمونه د هغه په خوانو جګړو نه چې څه ماينونه او ناچاو د مهمات پاتې دي او د وسنې جګړو نه چې ناچاو د مهمات پاتې کیږي په هغه باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه تاودای روانه په هغه وخت کې د ماين پاکي ګروپونو سره کار نه لري خو چې کله جګړه ختم شي نو په هغه وخت کې خلک وګوري د ماين پاکي ګروپونو به ورسي او رسیم پاکي وي دي دا ماينونه.
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ. آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د بلې ادارې سره او بلاخره د اساسو د سپورټ یا مالی ملاتړ کوم خو کېږي څه شکل په پروګرام او په روان په څه شکل دی؟
دا زموږ دفتر شپږ ښکاله په خو د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یو ټوک باید وي چې دا پروګرام همغږي کی د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کی. نو په همدغه خاطر شپږ ښکاله په خو ایجاد شوی او دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف
ده منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژې نور د ماین پکې نور د ترکیه څه ډول دی دا کار
دا پروګرام خو موږ په خو د پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملی کېده نو موږ ورو معاصریت د لاس ورک نو بیا یو څلور کینځه کال کیږي چې موږ د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابت کړای چې کله سالم رقابت وي نو معاصریت منځته کیږي
ولې فکر نه کوي چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او بدبختانه چې د فساد ته زمینه برابره یو په اخره شاید دا هغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه نه رسیږي ساسو نظر څه
دی زه فکر کوم د افغانستان د مای پاکی پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ پخوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وې مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه ډېره ښه ده په دې چې پروژې خدا کچیر پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم پکې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د مین پاکۍ پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته دا ادعا به درسته نه وي ولی زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډیره ټیټه ده د مین پاکۍ پروګرام کې
وروستي ارقام څه ښیي ستاسو معلومات تاسو ویل چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه ارقام څه ښیي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فعلاً په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څومره دی
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلومې شوي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده البته سروې ټیم ورځي ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلی دا مساحت ډیر کم و ولې د دې وروستیو جګړو په پایله کې 1000 کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اومده برخه د 2001 کال د طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري د دې اومده برخه د مساحت چې آلوده شوی ده د بینالمللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته او دوی د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي هغه سلاچ لري وکاروي نو سلاچ وکارول شوه هلته خامخا ناچاو د مهمات پاتې کیږي
یعنې ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو عمده مسؤلیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ته
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسؤلیت لري هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي لپاره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ وکړي نور هغه او دوی ښه پوهېږي چې دوی ناچارو مهمات پرېږدي بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځې نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته د استوګنې سیمې دي کلي دي نو ناچارو مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سړک ده یا د آبیارۍ سیستم ده نو دا اوس په مغه شکل سره ادامه لري
نو تبي
دې مسؤلیت
ملکیت
هم تلفات تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوی و او درې کال مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور او سات ډول سره د ورځې راته او اوس دا شمیره ډیره شوې د میاشتې له سلو نامه وخته ده نو چې زیات د ناچارو مهماتو له وجې نه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي او بل تر ټولو زیات د سرک د غاړې بمونه چون دا سرک د غاړې بمونه د سرک کو سره نږدې ایښودل کیږي نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو طبعاً ډېر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچارو مهمات یې پرېښودل دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچارو مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سرک د غاړې بمونه هم کدي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري هر څوک چې کدي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده ډېر یوه یو متاسفانه لوی څوک یې نه احساسوي هغوی مسؤول دي ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل نو دوی دا مسؤلیت لري دوی د پاکولو په حیثه کې دوی مسؤلیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چیه ده ډېر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنګ کې دخیل کیږم نو هلته ناچارو مهمات پاتې کیږي حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پي ایس لري چې کوردینات د ساحې په ډېره اسانۍ سره ثبتیږي که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات ده موږ ته په لاس راشي موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاکې کړو که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لسیزی وقت ونیسی
رشید صاحب ډېره مننه
کور مدان
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو که تاسو فیسبوک او یا نورې خواله رسنۍ کاروئ کله له داسې کسانو سره مخ شوي یئ چې قومي مذهبي ژبنیو او نورو پارونکو تعصب امیزه خبرو او د خلکو ترمنځ د تفرقې اچولو ته لمن وهي لکه دغه ځوانان چې ورسره مخ شوي دي
ځینې ځوانان دي تعصباتو ته ډېر لمن وهي لکه قومي مذهبي
څو ځلې مونږ بعضې خپل فیسبوکي ملګرو ته ویلي چې دغه شیانو نه تاسو اصلا څه ګټه وړئ
اصلا دا څوک چې فیسبوک اچوي دا خپل دښمن طرف نه ده
قومي تعصبات چې ده دا زموږ لپاره ښه نه ده
ملګرو د داسې کسانو پر وړاندې تاسې څنګه مبارزه کولای شئ د فیسبوک ادارې ته د دغو کسانو د ورمعرفي کولو چل په نننۍ تاندې څانګې کې درښیو او په دې هم غږیږو چې له فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو څخه څنګه ګټوره استفاده کولای شو زه نورګل شفق یم دوستانو په افغانستان کې د ټولنیزو یا د خواله رسنیو لړلې فیسبوک نسبتا ډیر ځوانان کاروي فیسبوک پاڼه د امریکا د هاروارد پوهنتون یو محصل مارک زکربرګ له خپلو څلورو ټولګیوالو سره په ګډه په 2004 کال کې جوړه کړې چې د فیسبوک ادارې لخوا د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې 1.15 بلیونه فعال کاروونکي ورسره ثبتي او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم نږدې 2 میلیون کسان فیسبوک کاروي. که وایو غلطه نه ده دوستانو چې نن سبا د فیسبوک هر کاروونکی یو ډول خبریال دی. افغان ځوانان هم که کله په فیسبوک کې پر خپله پاڼه د پیښو خبرونه، عکسونه او ویډیوګانې خپروي، نو د خپل زړه خبرې او معلومات هم خپروي. خو ځینې وایي چې یو شمیر ځوانان په فیسبوک کې قومي، مذهبي، ژبنیو او نورو تعصب امیزه او تفرقه اچونکو موضوعاتو ته لمن وهي. دغه ځوانان وایي:
خیبر ناصری ما محصل ما په کابل پانتون کې، بالکل زه خپل فیسبوک استعمالوم. ځینې ځوانان دي تعصباتو ته ډیر لمن وهي، لکه قومي، مذهبي، نژادي، لسانی، ژبني، د ټول تعصباتو ته ډیر لمن وهي. همدغه کارونه دي چې افغانستان دغه ورځ ته رسولې ده.
زه د کابل پانتون محصل یم. دا قومي تعصبات چې ده، دا موږ لپاره خنه ده، د سل لپاره چې موږ ټول مسلمانان یو، دا چې یو افغان یو ملت یو، دوم نه بس ده.
نوم فریدون ده، د کابل پانتون د اقتصاد محصل یم. وو اته جالي اکاونټ چې اته رسمي اکاونټونه موږ لیدلې دي چې ژبني او سمتي او تعصبات ته لمن وهي، خصوصا د افغانستان دغه ملي وحدت بین وړل دي.
توانه صدیقی هم کله چې په یو ځای په یو جامعه کې تعصب وي، ځوانان نشي کولی هغه ترقي او پیشرفت وکړي.
نوم نقیب الله، ډېرو سره نه لږو سره مخکې شوی یم. فرضاً یعنې د یو قوم سپکاوی کې بل قوم پسې، اصلا دا څوک چې فیسبوک اچوي دا خپل دښمن طرف نه دی، دا ټول معلومدار دی چې استخباراتي هستی دي، هغوی نه همیشه پیسې اخلي، مجبور دي چې هغوی ته دا کار وکړي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت هم دا مانی چې ځینې کسان فیسبوک د افغانانو ترمنځ د تفرقې اچولو لپاره کاروي. د دغه معینیت معین کمال سادات وایي چې د داسې کسانو تر شا ځینې بهرنۍ او افغان دښمنه کړۍ ولاړې دي.
کله کله ځنه ملګري، ځنې احساساتي ځوانان په فیسبوک کې یا نورو سوشل میډیا کې داسې یو څه لیکنې یا داسې یو څه خپروي چې هغې باندې د بل چا زړه خفه کیږي. مونږ وایو چې نه، افغانان څلوېښت کاله خفه شوي یو، راځئ داسې څه وکړو چې یو چا ته خندا ورکړو، یو چا ته ډېر قدر عزت پې ورکړو. کله کله داسې په ونیم ځای کې ولیدل شي چې ځنې بهرنۍ کړی، ځنې خلک د خپل ټیټ فکر، کمزوري فکر، کمزورو کړنو له امله ځنې ځوانانو احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي. داسې ځوانانو ته مونږ وایو چې تاسو د چا په طرف درئ نه، بلکې د ملي وحدت، د ملي فکر په طرف به درای باندې حرکت وکړي چې ملي پاتې شي.
د اساسي قانون لمخې د ملي ثبات، ملي یووالي او د ملي ارزښتونو پر خلاف فعالیت چې د هر چا لخوا وي منع دی. ملګرو، دا خبره د اطلاعاتو کلتور وزارت ویاند هارون حکیمی کوي، خو زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو د قانون پر تعدیل کار کوي، ځکه چې په دغه قانون کې د ټولنیزو رسنیو نوم نه دی راغلی. د ښاغلي حکیمی په قول،
اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې ترڅنګ چې وروسته تر پیښېدلو مسایل څیړي، د بیان د ازادۍ په پام کې نیولو سره د ټولو هیوادوالو څخه غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او نافذه مقررات په پام کې ونیسي. دا چې دا یا د معلومو ادرسونو څخه او یا د نامعلومو جعلي اکاونټونو څخه دا کار کیږي، اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د قانون پر تعدیل کار کوي. د ټولنیزو رسنیو د قانون په 28مه ماده کې چې د رسنیو کم ډولونه راغلي، هلته د ټولنیزو رسنیو ذکر نه دی سوی، متاسفانه. اوس موږ غواړو چې ټولنیزې رسنۍ هم په دغه قانون کې راولو، چې بیا د ټولنیزو رسنیو د ادرسونو شکایتونه هم د هغه کمیسیون چې ما یې ذکر وکړ د لارې وڅېړل سي او کارونکي یې پیدا سي او قانوني چلند ورسره وسي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. متل دی چې یار یار لره په عیبونو یې کار مه لره، خو یو شمیر ځوانان وایي چې دا متل په فیسبوک کې صدق نه کوي. دوی وایي چې که د فیسبوک کوم ملګری متعصب امیزه، افراطي او تفرقه اچونکو موضوعاتو ته لمن وهي، باید استدلال ورسره وکړو او له دغه کاره یې منع کړو. ما ځینې هغه ځوانان وپوښتل چې له داسې ملګرو سره کله په فیسبوک کې بحث راغلی. دوی مختلف نظرونه درلودل.
نو محسن الله دا د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالي اوسیدین کې، دا خو خنه دی زکه په ملک جنجالونه پیدا کی او جلوګیری لپاره باید ځوانان ډیره هڅه وکړي. رښتیا هم قانې کول سخت دي، خو بیا هم که یو څوک غوړي یو څوک قانې کوي سي اتمن ملګر مې او پرنټ مې او فیسبوک کې اولا قانې نه سو، بیا زه بلاک کړل، یو بنه پیږي. نو موږ چې پیګو باید هغه پوکو او د اغي اصلاح لپاره باید خپل هڅه وکړو.
دا خلک سره باید خپل ځانونه وایو د سل په لټه غوینه پوي چې دا تاسو به تاسو
وهي دغنه پله خدات خپل کوسه بدل کو دغینه
تو زلی مون باز خپل فیسبوکی ملګرو ته ویلی چې دغه شیان نه تاسو اصلا څه ګټ وړي او هغه خلک دي چې خپل تعلیم هم لري فضل د خدای تحصیل هم لري او مونږ کوی چې دغه موضوع زیاتره خلکو ته متوجه ده چې هغه تعلیم او تحصیل نه لري دا غلطه خبر ده هغه خلک چې زمونږ مثلا ملګري ول هم صنفیان هم ول دغه ول هغه د قومي تعصباتو ته لمن وهي نو دوی نه بېخي حتی توقع دا نه کیږي زما په نظر د بلاکول هم کیدای شي ګټور وشي اما په شکل د دې که هغه وپې او د بلاکول نه به دا سمه دغه
که څه هم دوستانو په فیسبوک کې د حقیقي اکاونټونو تر څنګ اکثره له تعصبه ډکې افراطی او تفرقه اچونکو خبرې له جعلي اکاونټونو یا پاڼو کېږي خو افغان ځوان رضوان الله شپون چې د کمپیوټر ساينس پوهنځی لوستی او د ټولنیزو شبکو یو فعال دی دا ډول کسان د ټولنیزو شبکو ترهګر بولي او وایي چې د داسې کسانو پر وړاندې باید د یو سرتیری په څیر مبارزه وشي
یقینا د ژبې برخه کې د نجات برخه کې د قوم په برخه کې توهینونکي پوسټونه کیږي حتی ځینې رسنۍ دي چې فیسبوک کې پاڼې لري او د یو خاص قوم د یا د یوې ژبې توهین کوي دا نن د سوشل میډیا ترهګر دي لکه څنګه چې زموږ یو عسکر د خپل ولس ساتنه کوي د خپلو عنعناتو د خپل کلتور د خپل خاورې ساتنه کوي همدغسې یو دولت ته ضرور ده چې هغه سایبر آرمي ولري هغه د همدغسې خلکو خلاف کار وکړي ځینې ځوانانو ګروپونه جوړ کړي دي هلته هغوی د هغه خلکو لینکونه راچوي چې څوک تعصب خپروي هغه که تشدد خپروي یعنی دغسې خلکو ته ضرورت ده
کاغلی حکیمی وایي چې دوی په دې برخه کې له مختلفو لارو د خلکو د عامه پوهاوي د لوړاوي په هدف هڅې پیل کړې دي چې د ټولنیزو شبکو کارونکي د دغو رسنیو په ګټور استعمال پوکړي او له مضره فعالیتونو یې منع کړي موږ یو یو دا دوستانو څه موده مخکې په کابل کې د ځوانانو معینیت د هغې غونډې شعار و چې غوښتل یې ځوانان په عام ژوند او خصوصا په ټولنیزو شبکو کې له تعصب امیزه او افراطي فعالیتونو منع کړي ښاغلی کمال سادات مې د دې غونډې په اړه پوښتلی دی وایي
د ځوانانو چارو معینیت یوه دنده ده چې ځوانان ملي والی ملي وحدت ورورګرولي ته له وبولي نو موږ په دې اړه پراخ کمپاینونه پیل کړي دي په دې پروګرام کې هم د افغانستان وتلو سیاسي اجتماعي فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و ځوانانو خپل نظریات دوی خپل نظریات سره شریک کړل او د نړۍ د پرمختللو لویو هیوادونو مثالونه یې سره راوړل چې څنګه په نورو هیوادونو کې ملي وحدت یووالی موجود دی د دغو پروګرامونو لړۍ مونګه ولایتونو ولسوالیو کلو بندو ته غزو
د ټولنیزو شبکو فعال رضوان الله شپون وای دوستانو چې لومړی په نرمۍ د داسې کسانو په حوال په کار دی او کبیا نه کیدل نو په اړه د فیسبوک ادارې ته شکایت یا عریضه وکړي چې دغه عریضه په فیسبوک کې د رپورت تړې په کې کاګلو سره کیږي او مشخص مراحل لري دی وای چې د فیسبوک اداره د شکایت لکراوالی ورسته هغه اکاونټ یا پاڼه لمنځه وړي
که فکر وکړو چې یو څوک وي او هغه تعصب خپروي داغه که یو پوسټ چېرته تعصب وي دغه نور سم وي نو موږ ته لازمه دا نه ده چې دغه ټول اکاونټ ریپورټ کړو داغه باید همغه یو پوسټ ریپورټ کړو او که چېرته یو څوک داسې وي چې هغه دې ته کار ویلی او همدغه وظیفه یې نو داغه خل را ده چې څو ملګري را پیدا شي او ټول اکاونټ ریپورټ کړي بیا د اکاونټ ریپورټ کولو مختلفې طریقې دي مثلا ریل کس څنګه ریپورټ کړي داغه د ریپورټ طریقه بیله ده چې فیسبوک ته وایي چې دا کس ریل دی خو دا څه چې خبرې دا د دې ول نه دي چې خبرې شي ځکه فیسبوک دې لپاره یو خاص اصول لري نو هغه زی هلته د ریپورټ په شکل زی لکه یان مون څارنواله کې په چاري زکو اسناد ورلو هغه ویګوري چې کله ویني د اړیکې اقدام کوي او کچرته یو څوک دغه شیان کوي او بیا ریل نوم نه کاری نو چې موږ فیسبوک ته وایو چې دا ریل کس نه دی ځکه فیسبوک غواړي چې هر کس فیسبوک ته د ریل او حقیقي شخص په توګه راشي هغه ډېر زر باندې چې یو څو کسان ریپورت کړي فیسبوک ته ټول هم دغه یو علت وایي چې مثلا دغه کس مستعار دی څنګه معلومه شو اتومات یې اکاونټ تړي
له تعصب ډک او افراطي مسایل یوازې د خلکو ترمنځ تفرقه نه اچوي بلکې یو ټولنه له اقتصادي او مختلفو ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کوي داسې څه د بشري سرچینو او د اقتصاد برخې یو کارپو محمد داود سمیم وایي
دا هم شخص ته او هم ټولنې ته په ضرر باندې تمامېږي همدا ځینې تعصبونه دي چې هغه د دې باعث کېږي چې ځینو غټو مهمو پروژو د تطبیق د مخنیوي باعث کېږي او د هغې هغه د تطبیق هغه پروسه او زمینه سازي په اسانۍ سره نه کېږي همداراز دا د اجتماعي او د اقتصادي او د نور ورځني ژوند د بزنس د پیشرفت او د پرمختګ لپاره هم یو ستر خند.
په پای کې همزولو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویاند هارون حکیمی خبري اورو چې وایي ټولنیز شبکې د تخریب نه بلکې باید د ټولنې د اصلاح او بقا لپاره وکارول شي.
موږ باید منفي و نه وسو او د دغو وسیلو څخه د ټولنې په سمون کې کار واخلو. د شخصیتونو، د بنسټونو او د حکومت تخریب او توهین د نظام تضیف دی. د نظام په تضیف کې هیچا هم حیثیت نه دی موندلی، بلکې د نظام په پیاوړتیا کې د یو هیواد د وګړو پیاوړتیا نغښتې ده.
ملګرو د خان قرباغي په همدې سندره داتاندې څنګه بس کوو. ژوندۍ اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.